خبر ندا. د کانادا د کډوالو وزیر وایي پرون له امارات متحده عربي څخه په یو چارټر پرواز کې اوسله 29 تنه افغانان د هیواد رسیدلی دي. شان فریزر په یو ټویټ کې کانادا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو له مرستې مننه کړې ده. د 2023 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 10,000 افغانان کانادا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به د شمېر 20,000 ته لوړ شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لري هم هیلي ولري. په افغانستان کې د UNHCR دفتر نن په خپل ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون 16 د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د تیر شپې د توغندیو په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او له شلو ډېره ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمینه کیف کې پر یوې مسکونی ودانۍ د یو توغندي د لګیدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا 11 تنه نور د درې ماشومانو په ګډون په دینه پروخار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. او بل پلو د اوکراین دفاع وزیر وایي چې د F-6 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټان د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکی میاشت پیل کړي. ډنمارک او هالند د ناتو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د F-14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسیې ځواکونه پر ضد د هجومي عملیات پیل کړي، له لویدیځې نړۍ څخه یې په زلونو د نوو الوتکو غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دی تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینې. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو.
پیاوشمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوي ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا هم د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ته د اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې. لکه د نور خو زغوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هڅه هم نشم تلای. نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وي. سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویدا شوم. بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نغ وړي نومې خپور شي ویل بعد مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلې ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پېښ کړي راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده. ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډیر داسې منفي اخې راتنه ولیدم. زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور خسرګنې کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیکر بس ولري، یا هم د پلار د کور یې شه نازولې وي، یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي، اما کله چې د خسرګنې کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړی، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي. نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسې انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه، کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. د دې په ځای باید د دې کور غړي چې دي د تا مهلت ورکي د سره همکاري وکړي چې تر څو د دې محیط کې آشنا شي د غړو سره آشنا شي د سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي ځکه چې دې ته هر شی نوی دی بخصوص د دې خاوند بخصوص د دې خواښې نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کي ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې ځکه چې روابط متقابل دي کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي روابط به وپېژني هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو
مننه کوم تاسو ته سلامونه ستاسو اوریدونکو ته سلامونه واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه د فکر نه کوي چې هغه نابلده ده هغه یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یو نوکر یو مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي بس ورکوي کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سر اچوي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا ورکه هم تر ډېر کلونو کلونو پورې باغ نه لري چې مخې وګوري واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي بیا نو دغه کچیرې د خپل ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي اتا پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري تاسو څه فکر کوئ ناپوهي ده عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري
زه فکر کوم چې ناپوهي ده ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي هماغه ده چې احترام زیاتېږي هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه
ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتیږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهیږي، د نورو په قدر نه پوهیږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کولري ژوند جوړیږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فرقم ورو ورو اصلاح کیږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کیږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بېچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي. هر چیرته د دوی پاکل خبرې کیږي، په اجتماع کې، په دلته والته کورنیو کې، نو ډیره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې لوی نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کیږي کورونو کې، چې کله دوی پوهیږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت نورو زامنو ته څوک آسانی دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستی نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهیږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینه یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر ګوري.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
لیکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي؟
ډېره مننه. ډېره خبختنه د لومړی غوړم چې زه د دې ستونزې په غو بنیاد او تهدا باندې خبري وکم تاسو ګورئ لومړی دغه توتريخواله یا دغه ستونزې چې بوکرنۍ کې رامنځته کیږي لومړنۍ دلیل هغه وخت د پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي تاسو ویګه دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو ویني چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالي کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کیږي ځکه دوی دغه احساس پیدا کیږي چې ولې هلک نړۍ ته رانه غیني او د الله جل جلاله په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلې ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کی همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو دی ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت نو اني دوی اکثره پلان ته نسبت دوی په دې اند دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دا البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر دسی مثلا بدل شي ولې مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړه ولا توتري خواله په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور نه ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای انده هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوري خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کړ دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله شته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخ ته کار وکې البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري هغه کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام د سی ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلاره دی خوخ دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکوي یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کول شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کول شي
استاد د تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دا غزي او زیات را منسته کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پر خودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمل ولا
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتونز عمل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غژتونز راحت په مرکزی ولایتونو کې د غژتونز سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خاوند مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې چې لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور دراغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دای ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکیا مثلا هغه خوخي ورتزان مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورتزان نه خوند جوړی یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دی معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکیا مثلا نو وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیره یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وي، دا دوی ډیره سپکه ښځه ویل کیږي، وایي یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی د اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علمي په دې ټکورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني، مثلا خواښې خپل حقوق پیژني، همدغه چې دا خپل کومه انګور چې دا خپل طرز او کار او مسؤلیت پیژني، خاوند خپل حقوق پیژني، زوجان حقوق چي دي، نو هیڅ کله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي، په حق باندې واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری، دا یوازې د دې غخ په خواله ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانيت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړي یا مثلا خو کې، دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی، او دین ورسره مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي. دا د میرمنه د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغه بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي. تاسو د دې کې حال کې مرسته وکړي، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت ته تاثر کوي، په دوی په خواله یو دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لارې پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1. دا باندې نه خبرونه تر بیا ښه چاري. چنار خسته یو
کاروان سندری چا تزمزمه